د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
سلامونه او نیکی هیله قدرمن اوریدونکو او لیدونکو د ډیوا رادیو او ټلویزیون خبری خپرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. تاسو قربانی یو زمونه ز شهید
او ز نصر کاکر.
نن د سیشن بی ورز کال 2018 د می د میاشتې 23 نیټه ده. دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ماسپخین یوه بجه ده. تاسو ته په خپرونې کې هرکلی وایو. ستاسو قربانی یو زمونه ز شهید
او ز نصر کاکر.
تاسو ته په خپرونې کې بیا هم هرکلی وایو. لومړی هم ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د برتانیا مانچستر ښار کې د ځانمرګي حملې پړه داعش وسلوالې ډلې منلې. هغه حمله کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي دي.
اخوا اسرائیل ته د سفر پر مهال د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د منځني ختیځ امن او ثبات لپاره به هر ممکنه هڅه وکړي. د فلسطین ولسمشر محمد عباس سره نن لیده کتنه وروسته ترامپ ویلي دي چې امریکا به د اسرائیل او فلسطین ترمنځ سوله او امن راولي.
او پاکستان کې په ټولنیزو مطبوعاتو باندې د زیاتېدونکو حکومتي څارنې باندې د بشري حقونو او مدني ټولنې د فعالینو نیوکې نورې هم زیاتې شوې دي.
په خبرونه کې دا او یو شمېر نور راپورونه او موضوعات لرو. تاسو ته به وړاندې کوو، موږ سره اوسئ.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیون د ګلاو کتر منور دونکو خبری خبرونه ته یو ری بیا هم شراغ لاسته. په دې خبرونه کې تاسو لپاره یو شمیر مهم ریپورتونه مرکی او مطالب لرو چې په خپل نوبت به تاسو سره شریکو او هله من یو چې تر پای را سره ملوسی. خو د خبرونه پیل کول برتانیا څخه چیرې چې په مانچستر ښار کې په یو کنسرت د بمی حمله مسولیت داعش وسلوالې ډلې پر خپل غاړه خسته. دغه حمله کې د ماشومانو په ګډون 22 کسان وژل شوی او یو شمیر نور ژوبل دي. د برتانیا پولیس وای بریدګر هم په چاودنه کې وژل شوی دی. هلته په مانچستر کې پولیس وای یو 22 کلن سلمان عابدی یې د حمله په تړاو نیولی دی، خو نور معلومات یې نه دی ورکړي. تفصیل راکوي د وایس اف امریکا په ریپورت کې زموږ همکار محمد اکرام.
داعش تندرو ډلې د برتانیې مانچستر ښار کې د امریکایي پاپ سندرغاړي آریانا ګرانډې د موسیقۍ پروګرام کې بېګا د حمله ذمواري په خپل سر اخیستی. تندرو ډلې ویلي د دوی د خپل سره خلافت یو پوځي په کنسرت کې ځان الوزولې. هم د دې دوه ورځې وړاندې د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د سعودي عرب ریاض ښار کې مسلمان هیوادونو مشرانو غونډې ته د وینا په وخت ویلو ترهګر د خپل ناوړه ګامونو لپاره د خدای او د مذهب نوم استعمالوي.
Every time a terrorist murders an innocent person and falsely invokes the name of God, it should be an insult to every person of faith. Terrorists do not worship God. They worship death.
هر ځل چې یو ترهګر یو بې ګناه تن وژني او په دروغو سره د خدای نوم استعمالوي، دا د هر مذهب منونکي بې عزتي کوي. ترهګر د خدای عبادت نه کوي، دوی د مرګ عبادت کوي. کچرې مونږ د دې منظمه ترهګرۍ پر ضد ګام پورته نه کړو، نو مونږ ته پته ده چې څه به کیږي او اخري نتیجه به څه وي.
Drive them out of your places of worship. Drive them out of your communities. Drive them out of your holy land and drive them out.
تاسو ترهګر د خپل عبادت خانونو وباسي، دوی د خپل ټولونو وباسي، دوی د خپل مقدسو یا پاکو زینونو وباسي او دوی د دې زمکنه وباسي. د برتانی پولیس وای پلټنه کوونکی فکر کوي چې برت کوونکی په چاودیدونکو موادو کې میخونه استعمال کړي او دا چې برت کوونکی په موقع باندې مل شوی دی. د برتانیې وزیر اعظم ټریسا مے ویلي امنیتي چارواکي فکر کوي د حمله کوونکو پیژنګلو یې کړی ده، خو تر اوسه په ډاګه د دې تایید نه کوي. د مانچستر پولیس محکمې وروسته په ټویټر به پاڼه ویلي دوی د چاودنې په شک کې د سویلي مانچستر نه یو 30 کلن تن نیولې دی، خو دا کوم معلومات یې نه دي ورکړي چې هغه په دغه چاودنه کې څنګه لاس لري. دا چاودنه د آریانا ګرانډې موسیقۍ پروګرام سر ته رسیدو وروسته د مانچستر ارینا په لابي کې شوې. آریانا ګرانډې د چاودنې وروسته په ټویټر به پاڼه پیغام کې ویلي هغه په دغه غمجنه پیښه ډېره دردېدلې او د زړه د کومینا د اغیزمندو خلکو سره همدردۍ شریکوي. د برتانیې وزیر اعظم ټریسا مے ویلي چاودنه په داسې وخت شوې چې خلکو ته زیات نقصان ورسوي او دا چې د دوی د ټولنې ځوانان پکې په بیرحمۍ سره په نخکړې شي. تر سمې ویلي د ترهګرۍ ټول ګامونه په بې ګناه خلکو ډرنې حملې دي، خو دا حمله تر ټولو زیات ناوړه او ډرنه ده چې پکې بې ګناه ماشومان او خلک په نخکړې شي چا چې د خپل ژوند د یو ښه شپې نه خوند اخستو. دا په یو لسیزه کې برتانیا کې تر ټولو خونړې حمله ده. د دې وړاندې د کال 2015 جولای په 8 نیټه د لندن د ترانسپورټ یا د خلکو د تګ راتګ ځمکني ریل نظام کې سلور ځانمرګي حمله شوې وي چې پکې 250 کسان وژل شوي.
نو عزتمنو اوریدونکو، اوریدونکو تاسو دغه راپور چې د مانچستر ښار د بمی چاودنې په تړاو د زمونږ همکار محمد اکرام څخه واوریدلو، هم په دې تړاو غواړو چې تاسو سره نور تفصیلات شریک کړو چې په لندن کې میشت احتشام الحق چې یو خبریال دی، هغه په دې تړاو څه وایي چې د چاودنې وروسته هلته خلکو څه غبرګون ښودلو او د مسلمانانو سره کومه رویه یا کومه چلند کیږي. دغه ټول تفصیلات تاسو ته په یوه مرکه کې زموږ همکار نصیر احمد کاکړ راغون کړی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
مننه کوم چې داسې سوال چې تیر شوی شپه په کم یو لس بجې باندې ارینا ګرانډ د امریکن پاپ سټار د ایک کنسرت شروع، چې کې د اغه ټول فانس چې کم دي، دا ټول ینګستر دي، ټینیجر دي، سپیشل فیمیل فانس دا لري دي. هغه تا د مانچستر ارینا کې دا کنسرت کېدو چې په دې کې تقریبا کیپاسټي 21,000 خلک دي، خو هغه وخت کې په دې ځای کې موجود تقریبا 60,000 کسانو، 60,000 خلکو. او لږ سات مخکې دا نیوز هم راغله چې اسلامک سټیټ ملټنټ چې کوم دی هغه د دې ریسپانسبلټي اکسپټ کړی ده،
چونکې د اسلامک سټیټ لکه څنګه چې تاسو وویل د دې پیښې پړه منلې ده. نو په عمومي توګه د مسلمانانو په حواله سره هلته څه غبرګون دی؟
کله تاسو هم کاکر سره مخبر اوس ډرایوینګ کوم رادیو ورته ریډیو باندې یو کس کال وکړ، او هغه د مسلمانانو خلاف لکه داسې ډېر زیاتې خبرې کولې چې لکه دی خلک دلته نه اوټ شي یا دا خلک چې وچی په دې وجه موږ ټرمپ سپورټ کوو، په دې وجه موږ د دې چې کوم لیډر دی ناجل فراج د پارټي هغه موږ سپورټ کوو، ځکه هغه د مسلمانانو خلاف دي. چونکې د مسلمانانو نوم پکې ویل کېږي، داسې خلک خپل ډېر زیات هوښیار دي په حکومتي سطح باندې، خو داسې اس قسم خبر لا اوسه پورې نه دي شوی چې یادې کې مسلمان انوالو دي یا ټول مسلمانان داسې یا داسې. خو چونکې چې خلکو ته یا عوامو ته دومره معلومات نه لري، هغې چونکې داسې کړي چې هر مسلمان دهشتګردي، هر مسلمان په داسې قسمه کارونو کې انوالو دي، داسې قسمه خبرې خو اوس شروع دي دلته. او ایز ا مسلمان زه خپل لکه سیف نه فیل کوم کنه، زه به هم لکه ما ته خپل ځان ډېر بدل شانت ښکاري په دې ملک کې، چې لکه کوزي انګریز سره ملاوي کوم، کوزي یورپین سره ملاوي کوم، ا به دا سوچ کوي چې دا مسلمان دی او دای په ذهنونو کې بس څه تیریږي. خو هر مسلمان چې پټي باندې راځي، بار بار په بریکنګ نیوز کې راځي، په ریډیو راځي، په سوشل میډیا راځي چې اسلامک سټیټ ملټن، هغه اسلامک سټیټ چې کوم دی هغه شي چې کوم دی هغه دلته ټول مسلمانان اف کورس ډېر زیات رول لري.
او په خپل د مسلمانانو ورورولي بیا هم په دې کې څه رول لوبوي چې ورته وخی تر اگر څوک دی او امن غوښتونکي څوک دی؟
فکر سره کو تاسو د دومیاشت مخکې هغه ایونت سور دومیاشت مخکې کې تاسو سره مسمس اٹیک یاد دی، هغه چې څنګه او شو په سبا باندې ټول مسلمانان چې کوم دی هغه مسلمانستر برج ته راغلو، ټول نه زیاته چریټي چې دا کلیک کړي وا هغه مسلمانانو کلیک کړي وا، دا د پاره ټول نه زیات په ویجز چې ټاکلو شمه بلې کړي یا سکه سم دي سره په غم درد کولاړو هغه ټول مسلمان کمیونټي وا بګانی اٹیک شو دي. په مانچستر کې چې کوم دی لکه واړو واړو کارونه ککټ سبجې جات میټر کوي، اته چې کوم دی مسلمان ډایرکټ چریټي سٹارټ کړي دا مانچستر کې تاسو ته پته وي زیات ایشین کمیونټي زمونږه مسلمان کمیونټي ډېر زیات ده. الته څوک هر کس لکه د خپل وس مطابق اوس ما اور چې مسلمان الته اولاد د اغسر د موبایل چارج لاس کې دي، او خلکو له چارجر ورکی په لاله کې چې دا والے تاسو خپل موبایل چارج کې چې کوم مسنګ پرسن دي، کو مور د لور نه جدا شوی ده، لور د مور نه جدا شوی ده، مې چې تاسو خپل موبایل چارج کې خپل فیملی سره کانټیکټ وکړئ، تاسو ټول یو بل سره ملاو شئ. لکه دا رغه چې کوم کنسرت چې کوم د خلک زیات چې کوم خلک لوکل خلک نو زیات تر خلک د بار نه راغلي، اوس چې کوم الته خلک ولاړ دي هغه موست چې دي کوم دین مسلمان کمیټه دا بالکل خلک وینه ورکوي، خلک د پولیس سره هیلپ کوي، امداد کوي.
ډیره مننه احتشام صاحب او کور مودان.
مننه.
دا وایس اف امریکا دوه ریډیو ټلویزیون د ګلاو کترمن اوریدونکو خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی څخه غواړی استه په د برېټانیا په مانچستر ښار کې د بمی برید د حال تاسو اوریدئ. او اوس هم په دې موضوع باندې د نور خبرو لپاره دا وخت د کانګرس د ودانی لمخې د ویډیو لینک لاري لمر سره ملګری سوي دي د جیوا همکار نفیس ټکر صاحب. نفیس ټکر صاحب ستړي مسي په خیر علي.
مسي په خیر.
ډیره مننه. تاسو په لندن کې په خپل 15 کال تیر کړی دی. الته د جولای په 1 نیټه 2015 چې کومه پیښه رامنځته شوی او هغه مولیدلې کدارت و چې په برتانیا کې کومې ترګری ډلې دي چې د هغوی څخه ډیر زیات خطر کېدلی سي.
کاکل صاحب، په برتانیا کې دا سنډ چې ګینه کومې نه وډلې دي، په برتانیا کې هم هغه ډلې شته کوم چې منګ په افغانستان، پاکستان یا په شام یا عراق دغه ځینو کې وینو، خو دومره رچ په برتانیا کې تو د جګړه نشته دی، نو په دې وجه نمونه ډیر ناراضي. په برتانیا کې داعش تا دا اوسنی چې کم کستر دی چا چې حمله کړي دا غي مسؤلیت هم داعش منل دی. د کس نوم مس خودل شویر چې دا غنوم دی سلمان رمضان عابدی دی، د لیبیا د کډوالو د کورنۍ سره دی او دوی هم په مانچستر کې ژوند کړی دی. دویش کلن دی د داس سکول خوا کې د ژوند کړی چې دا غ سکول نه هم په 2015 کې دوی جنه کوي. د یوې نوم زهرا دی، د بل نوم سلما دی. هغه تللی وو شام ته د داعش لپاره د جګړې لپاره. په خبرونو کې ډیر زیات دا خبره راغله وا د برتانیې نه 350 کسان چې دین اغا تللی دی سیریا او عراق ته، ان شام او عراق ته د داعش لپاره د جګړې لپاره. نو کومنګ ګورو دا په کیس زدا سي ډیر بدلون نوی نما په دغه تنظیمونو کې. داعش په برتانیې کې شته دی، القاعده شته دی. دا کوم ذکر چې تاسو کړ 2015 د بمی حمله چې هغه کې شپږ 50 کسان وژل شو، هغه ځمواري القاعده غسته و. ان القاعده هم په یو حساب باندې شته دی. المهاجرین په کې د 9/11 یا د 10 سپتمبر نه مخکې و. مشر او عمر بکری محمد د ډیر مخکې نو اوس هغه د برتانیې نه تښتېدلې دی، په لبنان کې اوسي، لبنان ته لاړ. په لبنان کې هغه اوس په جیل کې ژوند کوي. دغه شان حزب التحریر، حزب التحریر هم څه نوې فینامینا یا نوې تنظیم نه دی. دا هم د 9/11 یا د افغانستان د جګړې نه مخکې د غلطه موجود وو. دغه شان د شریعه په نوم باندې هم تنظیم شته، بیا د هغې څانګې دي. د هغې مشر په برتانیا کې د پاکستان یو کس دی، انجم چودھری نومېدی، چې د برتانیې اوس اوسیدونکي دی، په جیل کې پروت دی. د هغې بیا څانګې دي په بلجیم کې، د هغې څانګه شته په فرانس کې شته دی. دغه شان ته کو ګورو منګه د هغې د یورپ په نورو ښارونو کې هم دا څانګې شته دی. نه دا تنظیمونه په دغه هیواد کې شته دی او یو څه ازادي هم لري. د دین علاوه تبلیغونو والا پکې ډیر زیات دي. تبلیغي مراکز دي ورکی، جماعتونه دي ورکی، بانکونه پکې داسې جوړ شوي دي چې هغه شری بانکونه ورکوي، شری د شریعت په حساب باندې بانکي حساب کتاب کوي. نه دا شان څه نوې خبره نه ده. دا حل تک شته دي. په ځینې وخت کې برتانی حکومت د دوی خلاف سخت ګامونه اغستی دي، په ځینې وخت کې د شخصیتونو پر ضد ګامونه اغستی دي، خو تنظیمونه ته څه نه دي ویلي. نو زه به دا ویم چې که موږ وګورو د دوی د تندرو مذهبي ډلو نقشې ته په برتانیا کې، نه دا ماته څه بدله نقشه نه ښکاري. دا هماغه نقشه ده کوم چې موږ په منځني ختیځ کې وینو، یا کوم چې موږ په پاکستان، افغانستان یا په نورو اسلامي هیوادونو کې وینو.
نفیس ټکر صاحب، په وروستیو کې د برتانیا استخباراتي ادارې MI5 یو ریپورت جاری کړی و. په دغه ریپورت کې د ترګرو د روزنې د کومو مرکزونو یادونه سوې ده.
تر اوسه پورې چې دا په 2014 کې دوی چې کوم اټکل کړو و چې ګینې دا د برتانی مسلمانان په کم ځای کې تندره و مفکوره خپلوي، یعنی هغه کم ځایونه دي چې چرته کې دوی د تندره و مفکورې د اثر لاندې راځي، نو په هغه کې درې ځایونه دوی ښودلي او تر اوسه پورې د برتانی حکومت یا نور ادارو هغه ځایونه بدل کړي نه دي. یو هغه کې لومړی چې ښودلی هغه د پښتنو سیمه ده، د پاکستان د واک لاندې قبایلی سیمې دي چې فاټا ورته وایي، دغلته د پاکستان د حکومت هغه رټ یا واک اختیار په ظاهره باندې نشته دی. دویمې چې دین هغه یمن خودري، یمن تاسو اوریدونکو ته پته وي چې هلته هم د پخوا راسې اړې ګړې دی او القاعده پکې ډېره فعاله ده. دریم ځای چې دین هغه سومالیا خودري، هلته هم سومالیا کې القاعده الشباب ډېر زیات فعال دي، او دا داسې خلک دي چې دوی د دغه وطنونو سره پلرونه نیکونه له دغه وطنونو راغلي، نه هلته کې زی راځي او د هغه ځای نه بیا د دوی د مفکورې د سر لاندې راځي. نه دوی تر اوسه پورې دغه درې ځایونه ښایي نوې معلومات یې له اوسه پورې نه دي ورکړي چې نور کوم داسې ځایونه دي چرته نه چې د برتانی مسلمانان د تندره او مفکوره خپلوي.
نفیس ټکر صاحب، یو اخرنۍ پوښتنه، هغه دغه چې برتانیا ته زیاتره مسلمانان د کار روزګار لپاره د ښه ژوند لپاره ځي، نو بیا څرنګه له دوی څخه ترګر جوړ سي؟
ګوره، برتانیې ته چې کله برتانیا په هندوستان کې یا په ډیرو هیوادونو کې کله برتانیې واکمنی وه، نو د هغه وخت نه د دغه ملکونو هغه د افریقې نه د هغه وخت د هندوستان نه د نورو ځینو نه به دا خلک تلل د روزګار دپاره. هغوی ته ضرورت هم به چې د هغوی د کوئلې په کارخانه ماینونو کې دغه شان د جامو کالو په کارخانو کې کار وکړي. نه هغه نسل اوسم چې کوم څوک ځي هغه د انټرنیټ د پاره کوي یا د نور تعلیم د پاره ځي، خو مسله دا ده چې په برتانیا کې اوس د پلار نیکه او د اوسنی ماشوم په میاس کې ډیر زیات تفاوت دی. هغوی د روزګار د پاره تلل، دا خلک چې کوم دی دوی اوس د مفکورو ته او دا سیاسي تحریکونه چې دوی د پلار نیکه په وطن کې روان دي هغه ویني، نو یو څه تفاوت تر دواړو میاس کې. دویمه خبره چې دنه د دوی پلار نیکه چې و هغوی مذهبي تعلیم په عربي باندې کړو، په مانو نه پوهېدل. دلته په برتانیا کې دوی مذهبي تعلیم چې دی هغه په عربي او انګریزي کې کوي، او انګریزي د دوی مورنۍ ژبه ده، نه ډېر زر د دغه اثر لاندې راځي. دریمه خبره چې ده هغه دا چې ما مخکې ویل سیاسي بدلونونه د دوی په هیوادونو کې پاکستان کې سره روان دي، عراق کې سره روان دي، شام کې سره روان دي. کله ناکله د دې ذمہوار دوی برتانیا یا غربي نړۍ ګڼي، نه په هغه حساب باندې بیا دوی چې دین تندروي ته د غیر اثر لاندې راځي. بل خبره دا ده چې برتانی ټولنه کې دا نوې کول چیرې دا ورګډېدل نه غواړي، یا د ورګډېدل د پاره ورسره چانس نشته، یا هغه قبولیت نشته دی. ممکن دا ده چې هلته هم قبولیت نه وي، نه دوی د یوازې جون سره عادت شوي دي. او پنځمه خبره دا ده چې په شخصي توګه دوی ناهیلي شوي دي، روزګار نشته دی، په سکول یا کالج کې د مینې په خبرو کې ناکام شوي دي، هلک یا جنې چې دی هغوی رد کړي دي. نو د هغې په حساب باندې که بیا موږ وګورو دا چې کوم سیاسي تحریکونه یا د تندروي جګړه روانه ده، نو دوی ډېر په اسانه باندې د دغه شانو د اثر لاندې راځي او بیا داسې کارونه کوي. دا د ډېر مخکې نه را روانه ده، د دې 15-16 کالو شو خلک بلا نیول شوي دي، بیا پرې خودل شوي دي. برتانی حکومت د هغوی د تندروي دغه فکر ختمولو لپاره مرکزونه جوړ کړي دي، خو دا کیسه تر اوسه هم روانه ده، هغوی ډېر لوی خطر ګڼي.
ډېره مننه نفیس ټکر صاحب او کور ودان.
مننه.
اوریدونکو اولیدونکو، خبرونه لا دوام لري. ډیره مننه چې تر دا دمه زموږ سره په خبرونه کې مالیاس. زو یو بل بهرني راپور ولوري ته چې د اسرائیل سفر پر مهال د امریکا ولسمشر ښاغلی ډونالد ټرمپ ویلي دي چې د منځني ختیځ د امن او سولې ثبات لپاره به هر ممکنه هڅه وکړي، او دا چې بلې خوا د فلسطین ولسمشر محمود عباس سره نن هغه لیده کاته کړې ده، او د دې لیده کاته نه وروسته ښاغلی ټرمپ ویلي دي چې امریکا به اسرائیل او فلسطین ترمنځ سوله راولي. په دې هکله نور تفصیلات څه دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار نوشروان قلندر په خپل راپور کې.
د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو سره د ګل پورس د ملاقات وروسته د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د منځنی ختیځ د خپل سفر په وروستي پړاو کې د فلسطینی ادارې صدر محمود عباس سره لید کاته وکړل. د ملاقات په وخت یې امید څرګند کړي چې امریکا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د امن پر راوستلو کې مرسته کولی شي او د دغه سولې په نتیجه کې په ټوله سیمه کې د امن لړۍ پیل کېدی شي. دا صدر ٹرمپ محمود عباس سره په بیت اللحم کې ملاقات په وخت د فلسطینی ادارې صدر محمود عباس هم موجود وو. ډانلډ ٹرمپ وویل د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ امن لپاره خپل وس کې هر کوشش کولو ته تیار دی. صدر ٹرمپ وویل صدر محمود عباس او د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو دواړو ورسره لوس کړي چې په اخلاص به امن لپاره کار کوي. زبا د دوانو رهبرانو سره د دایمي امن لپاره کار کوم. په دې موګه صدر محمود عباس ویل چې د امن د عظیم مقصد لپاره کار کولو ته تیار دی. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د مذاکراتو اخیری دور په کال 2014 کې شوی وو چې وروسته بیا د نوې يهودي آبادکارۍ په سر د ځن ښکار شو. د يهودانو د قتلعام سره تړلې یادویشم یادگار ته حاضری کول او هلته وینا کول هم د صدر ټرمپ په پروګرام کې ټاکل شوی دا. د دین وړاندې د اسرائیل وزیر اعظم سره د ملاقات په وخت دواړه مشران د ایران په خلاف د سکیسمه جارحانه اقدام او پوزي عزایمو مخنیوي باندې هم سلا شوی دی. په دغه موقع صدر ټرمپ د امریکا د پخوانی صدر اوباما د ایران سره شوی اټمی لوزنامه غندلې او ویلې دي دغه معاهده ایران د اټمی وسلونو مخنیوي په ځای نور زړور کړی دی. د اسرائیل وزیر اعظم د صدر ټرمپ سره د ملاقات په وخت ویلي موږ غواړو چې د ایران په اړه د امریکا په پالیسۍ کې د بدلون ډیر ستاینه وکړو. د اسرائیل فلسطین سفر وروسته به نوموړی ټرمپ د شروع ورځې څخه د مسیحي مذهب مرکز ویټیکن سفر پیل کوي. دا به د مسلمانانو مذهبي مرکز ریاض، د اسرائیل مرکز تل ابیب وروسته د عیسائی مذهب د مرکز یو اهم سفر وي. صدر ټرمپ د خپل اولنی بهرنی سفر مقصد د ترهګرۍ په ضد نړۍ یو کول بللی وو.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل زای VOA دیوا.
کلرمن اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې وړاندې کوو نړیوال مطبوعاتو ته کتنه، او دا کتنه هم د امریکا د صدر ښاغلی ډانلډ ټرمپ د منځنی ختیځ د سفر په اړه ده. وړاندې کوونکی هم مختار خلیل.
د امریکای صدر ډونلډ ټرمپ خپل صدارتي مهم کې په مسلمانانو د ترهګرۍ په تورونو ډېری ملامتي ویلې دي او امریکایي قام سره لوس کړي وو چې کده صدر شونه په مسلمانانو کډوالو به امریکای ته پراتلو مکمل بندیز لګي. خو د صدارت په منصب د کېناستو وروسته اوس د خاغلی ډونلډ ټرمپ د مسلمانانو په بابله پخوانی جذبات بالکل ساړه شوي دي او د دشمنۍ په ځای ورسره اوس د تعلق جوړولو په تکل کې دي. نن د امریکې په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د مسلمانانو په لوري د صدر ډونلډ ټرمپ د نوي دریس په حق لا د نامتو لیکوال د راجر کوهن یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې صدر ډونلډ ټرمپ د یو نیم کال نه په کمه موده کې نه یوازې د مسلمانانو په امریکا په مکمله توګه د بندولو د خپل غږ نه پستانه شوی دی، ولی تازه بیان دا دی چې دا یعنی ترهګری د مختلفو مذهبونو ترمنځ جنگ نه دی. صدر ټرمپ د اسلام د مقدسو مقاماتو په وطن سعودي عرب کې د خپل لومبه خارجي دورې په موخه ویل دي چې د ترهګرۍ د لاسه ځپلې شوی 95% خلک خپل مسلمانان دي. مضمون زیاتی چې صدر ټرمپ د مسلمانانو د مخالفه خبرو نه ورستو شوی دی او اوس ورته د فلسطینیانو په شکل کې مسلمانان راښکاره شوي دي او د شام د بشار الاسد ناقابل بیان ظلمونه هم په خپلو سترګو لیدلي دي. نیویارک ټایمز خپل مضمون کې لیکي کله چې صدر ټرمپ خپل لومبی سمندر پورې دوره کې په ترهګرۍ په اسکا غړی بدرد ویل نو دغه وخت دی په یو داسې ملک کې ولاړو چې د 11 سپتمبر د ترهګر حملو 19 ترهګرو کې 15 ترهګر د دغه ملک وو. د 11 سپتمبر د حملو نه پستنۍ دنیا کې د غربي ملکونو په لوري د سعودي عرب د وهابي مسلک منونکو مسلمانانو نفرت او دشمني دومره زیاته شوې ده چې د غربي ملکونو نه د ایران دشمني هیره شوې ده. مضمون نگار زیاتی که څوک دا خیال کوي چې صدر ټرمپ د سنی مسلک د خونړو جنگیالو د ترهګر تنظیم داعش د مقابلې دپاره د اسلامي قوتونو او ملکونو په متحد کولو کې سنجیده دی نو زما په نزد داسې نه ده، ځکه چې د سنی داعش تنظیم نه زیات صدر ټرمپ غیر سنی ملک ایران ډیر په سختو الفاظو کې اوغندلو او دا هغه صرف د خپل سعودي کوربه بادشاه او د اسرائیل د خوشحالولو دپاره کول، ځکه چې د ایران په دشمنی کې سعودي عرب او اسرائیل د یوې بیړۍ سوار دي. د صدر ټرمپ تقریرونه به یقینا چې مشرق وسطا کې فرقه ایز جنگونو له هوا ورکي چې اصلي مشران به سعودي عرب او ایران د پردې شاته ناست وي، خو امریکې له د تباهۍ په دې لوبه کې ایسا خستل په کار نه دي. امریکا باید چې د دنیا د یو لوی طاقت په حیث د ایران او د سعودي عرب په خپلو کې د رانږدې کولو تکل وکړي، او لکه څنګه چې د صدر ټرمپ خپله وینا ده چې ایران تنها کول یو احمقانه سوچ دی، ځکه چې ایران دومره وړوکی ملک نه دی چې څوک به تنها کړي، بلکې د ایران د تنها کولو د کوششونو ټوله فایده به په ایران کې سخت دریزه مذهبي انتها پسندو خلکو ته رسېږي، څوک چې د ایران اصلاح پسند حکومت او ټولې د منځه لری کول غواړي.
اوریدونکو اولیدونکو دا مهال غواړو یو بل بهرني راپور ولوري ته لاړ شو چې د عراق په تړاو دی. څنګه چې تاسو هم پوهیږئ چې د تیر کال اکتوبر میاشتې راهسې د حکومتي ځواکونه د عراق او د امریکا په مشرۍ باندې پوځي ځواکونه دا هڅه لري چې د عراق موسل ښار بیرته د داعش وسلوالي کنټرول یا ولکې څخه ترلاسه کړي، خو تر دا دمه دغه ښار ځینې سیمې اوس هم د داعش وسلوالي ډلې په لاس کې دي او ځینې سیمې بیا خپله د حکومت په لاس کې دي. نور تفصیل یې څه دی دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي عدنان رشید په خپل راپور کې.
تیره ورځ د عراق پولیس عسکرو یو ډرون حمله کې د داعش وسلوالو د وسلې یو ډیپو په نښه کړی. په یو ویډیو کې ښکاري چې د فروری میاشتې راسې په زرګونو ملکي خلک تموز ولسوالۍ پرېښودې ده او داعش وسلوال هم دغه سره کړه کوي او هڅه کوي چې دغه بې ګناه خلک د انساني ډال په توګه استعمال کړي. د ترهګرۍ په ضد یو عراقي فوځي وایي
صباح لوده
نن موږ د سلګونو کورنۍ آزادولو او د امنیت په ځای کولو باندې توجه ورکو او هڅه کوو چې بې ګناه خلک بچ کړو. د داعش وسلوالو نه د خوشې کېدو وروسته د غربي موصل یو ځای تن خپل غبرګون داسې څرګندوي: موږ سره خوراک نشته او نه د سکو اوبه لرو، خو بیا هم زه خوشحاله یم. او اویا کلن موفکل عبیدی نغواړي چې خپل کور پرېږدي. زه په خپل قسمت یقین لرم. پرون هر طرف ته ګولۍ ورېدې، زما پسې پوځیان راغلل او ویلې چې موږ مخکې ځو خو ستا غم دی را سره. ما ورته وویل راځئ زه ستاسو نه وړاندې ځم، زه په خپل خدای لوی یقین لرم. داعش وسلوال ځانمرګي برید کوونکي لري چې د حکومتي فوځي عسکرو مخه ونیسي. یو فوزی اسکر چې په خپل بلډوزر په لارې د یو ځانمرګي مخه نیولی و هغه وای هغه ځانمرګ سړک ته راغلو خو پوه نه و چې چرته لاړ شي. موږ یو بل ته مخامخ شو، هغه هڅه کوله چې وتښتي خو ما یې مخه ونیوله او هغه ځان والوزو. داعش وسلوال اوس هم په غربي موصل کې په 8 کیلومتره علاقه باندې قبضه لري چې دغه جنگ یې کړکیچن کړی دی، خو د عراق لپاره د ملګري ملتونو خصوصي استازی جینکنز وای په عراق کې داعش وسلوال په آخره سلګو دي او موږ مننه کوو د عراق فوج او د قبایلي رضاکارو او د عراقي خلکو چې په نره وجنګېدل. عراقي فوج ته دغه کامیابي د لوی نقصان نه پس ملاو شوې ده. رائټر یو رپورٹ کې وایي چې تیر اکتوبر راسي شپږ لکه نه زیات خلک کورونا پریښودي دي چې پکې پنځه لکه د غربي موصل سره تعلق لري.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدي.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا وایس اف امریکا جی ریډیو او ټلویزیون دی ګلاو قدر من اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري په فیسبوک باندې هم په ژوندې بڼه دا خبرونه کتلی سي facebook.com/voadio او هم دا ډول په ویب پاڼه باندې هم لیدلی سي voadio.com. او سمڅو د افغانستان لوري ته چیرې چې جنوبی کندهار ولایت په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوال طالبانو ترمنځ جګړه شوی چې له امله دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښته ده. د دفاع وزارت په بلکې وایي چې په دې نشته کې 12 تنه وسلوال طالبان او 10 افغان امنیتی سرتیری وژل شوي دي او 9 تنه افغان سرتیری بیا ټپیان دي. اکمل روان اور باندې نور تفصیل هم له کابل راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت ویلي تیره شپه د کندهار ولایت په شولیکوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې وسلوالو مخالفینو پر افغان امنیتي پوستو ډلې ایز بریدونه کړي چې له امله یې د افغان امنیتي سرتیرو په ګډون ګڼ شمېر وسلوال مخالفین هم وژل شوي دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری له ډیوې سره په خبرو کې وویل په دې جګړه کې 12 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او همدارز 10 افغان سرتیری هم وژل شوي او 9 تنه افغان سرتیری ټپیان شوي دي.
طالبان خلاصین پاتې شوي دوه جسدونه هم تنه پاتې شوي او ډېر تلفات هم ورته رسېدلي. دا د مرګ زموږ هم 10 نفره شهیدان وو، 9 نفره ټپیان دي. سهار کې اوس خیریت دی، زموږ قوتونه په هماغه سیمه کې دي.
په ورته وخت کې افغان چارواکو ویلي تیره شپه د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ په دوهم فرم سیمه کې په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 8 تنه وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي په دې عملیاتو کې ولسي خلکو ته هم مرګ ژوبله اوښتی او په وینا یې د ښځو او ماشومانو په ګډون 4 تنه ولسي وګړي وژل شوي او 12 تنه نور ټپیان شوي دي. خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي که څه هم د معلوماتو له مخې وژل شوي کسان وسلوال مخالفین دي، خو ولسي خلکو ته د مرګ ژوبلې د رسیدو په اړه ټکل شوی پلاوی څېړنې کوي. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمن په نښتو کې دا لومړی ځل نه دی چې ولسی خلکو ته د تلفاتو د اوښتو رپورټونه ترلاسه کیږي. په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د نامنۍ او جنگ جګړو له امله ولسی خلکو ته د مرګ ژوبلې د رسیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د جګړې له ښکېلو خواوو څخه یې غوښتنه کړې چې د ملکي خلکو د ژوند خوندیتوب لپاره د کوټلي ګامونه واخلي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا رادیو، کابل.
ستمنو اوریدونکو اولیدونکو خبرونه لا دوام لري. زو یو بل کورنی راپور ولوري ته چې د پاکستان په سینټ کې د کورنی او چارو کمیټې په حکومت باندې غږ کړی دی چې په قبایلی سیمو کې د وسلوالو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه واخلي او دا چې د طالبانو په خوانی ویاند احسان الله احسان دی په مطبوعاتو ګواکې د یو اتل په شان نه وړاندې کوي، د یو اتل په سیری کې دی نه وړاندې کوي. دغه ټول تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي ارشد حسین په خپل راپور کې.
د کورونو چارو دپاره د سینټ قائمه کمیټې یو ځل بیا د لا قانونه تحریک طالبان پاکستان د نیولې شوې پخوانی ویان احسان الله احسان پر ضد پوځي عدالت کې زر تر زره د مقدمه چلولو غوښتنه کړې او د کمیټې غړو د ترهګرۍ پر ضد په حکومتي تګلارې هم سخت ټکونه کړې. د کورونو چارو د پاره د سینټ د قائمه کمیټې غړو د ترهګری پر ضد حکومتي تګلاره باندې ټکونه کړي او احسان الحسن ته ورکړي کیدونکي توجه باندې هم د افسوس څرګندونه کړي. د سینټ د کورونو چارو د کمیټې غړي طاهر حسین مشهدي حکومت د احسان الله احسان او د ترهګری په معامله د پوهې په کمې تورن ګرځولې او ویلي چې د کورونو چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان چې د ترهګری پر ضد د تګلارې جوړولو ذمہ وار دی یو عجیبا کردار لوبوي.
وہ تو آتے ہیں ٹی وی کے اوپر اتنے پلے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فائیو سٹار ہوٹل سے کھانا نظر آ رہا ہے, خوش نظر آتے ہیں, اسمائل کرتے ہیں. تو ان کو ہیرو نہ بناؤ, ہیروفیکیشن نہ کرو ان لوگوں کی, اور ان کو جو ان کی سزا ہے, سزائے موت ہے ہمارے قانون کے تحت, اور یہ سیلف کنفیسڈ کرمینلز ہیں, تو ان کو کم سے کم ڈیو پروسیس آف لا تو سٹارٹ کرو, چاہے ملٹری کورٹ میں کرو, چاہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کورٹ میں کرو, چاہے نارمل کورٹ میں کرو. اس طرح ان کو مہمان بنا کے رکھنا کوئی ہمیں سمجھ سے باہر ہے.
ہغوائی قد طرح گرے پر ضد قانون وی, قد تحفظ پاکستان ایکٹ وی, او کوپوزی قانون وی, یو خبر پک استفادہ او ہغدا چے یوتن پخپل د خپل جرمونو اعتراف وکړي نو بیا د قانون لاندې د اوریدو موقع ورکړي کیږي او ورته بیا سمدستی سزا هم اورول کیږي. او پختلی دی چې احسان الله احسان ته په سزا ورکولو کې دا لم لیټ ول کیږي. هغه وای احسان الله احسان پټی ویرازی او داسې صحت مند او خوشاله ښکاری چې لکه یو ملموی. د قبایلی سیمې څخه د سینټ د کمیټې غړي سینیټر صالح شاه تور لګولې چې حکومت د لاقانون تحریک طالبان پاکستان ځنې ډلو سره مرسته ملاتړ کوي او هغوی په ټانک بنو او ډیر اسماعیل خان کې خپل دفتر پرانستی. د سیاسی ډلې متحد د قومي موومنٹ سینیټر بیرسٹر سیف د احسان الله احسان د هغه انکشاف منلو څخه انکار کړی چې غنی جماعت الاحرار د هند او افغانستان د خفیه ایجنسیانو سره اړیکې لري او دریز ورکوي چې د احسان الله احسان پټی ویراوستل د هغه پر ضد قضیو باندې بد اثرات غورځولی شي.
دنیا په ډېر ملکونو کې پلی بارګین ورکوي, دغه قانون شته او کوم مجرم ملزم چې دین خپل جرم ومني او دغه اقرار وکړي نو دغه په سزا کې کمی هم کیږي دغه په نتیجه کې. خو قانون نه علاوه هم چې دین اوس اصول او ضوابط په ما شروع کی وی او زدا غړم چې عام خلکو ته په دې باندې ډېر تکلیف ورسی د پاکستان هغه خلک کم چې د اترخ غره او د دهشتګردي لاسا نقصان شي وی.
د سینټ د کورونو چارو د کمیټې غړو غوښتنو او تورونو ته په جواب کې د دفاع مرستیال سیکرټري ریټایرډ اډمیرل فیصل لودی ویلي چې د لا قانون تحریک طالبان پاکستان پخوانی ویان احسان الله احسان د ټي ټي پی دننه کس پاتې شوی او د هغه څخه لا نور معلومات تر لاسه کیدی شي. د کمیټې د غړو لخوا د احسان الله احسان د ټرایل د غوښتنې په جواب کې د دفاع د سیکرټري وینا و چې هغه په یو شمیر تر هغه بریدونو کې ککړ پاتې شوی او کمیټې ته باور ورکړی چې د هغه په ضد به د قانون سره سم چلن کیږي او دا امکان رد کړی چې د هغه پر ضد به مقدمه خارج کړی شي. ارشد حسین, وایس آف امریکا, ڈیو ریڈیو, اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا قدر من اوریدونکو په ټویټر باندې هم موږ سره لسی twitter.com/voadiwa او سم یو اړبیا ځو اسلام آباد ولوري ته چیرې چې په ټولنیزو مطبوعاتو باندې د زیاتې دونکو حکومتي څارنې په اړه د بشري حقوقو او مدني ټولنې د سازمانونو لخوا نیوکې لا نورې هم زیاتې سوې دي. تفصیلي اورنګزیب خان راکوي.
د پاکستان حکومت لخوا په ریاستي ادارو تنقید کولو لوجه سوشل میډیا صارفین په نخښه کولو باندې تنقید روان دي او مخالفو سیاسي ګوندونو ترڅنګ بشري حقوقو لپاره کار کوونکي هم وایي حکومت کا چر د خلکو आवाज بندوي نو داسې کول د خلک بنیادي حق ته محروم ساتل دي. په سوشل میډیا ریاستي ادارو خصوصي توګه په پوسټ تنقید لوجه تحقیقاتي ادارې ایف آی اے یو شمیر خلکو ته نوټیس جاری کړی دی چې لوجه یې صارفینو کې یره خوره شوې ده. د بشري حقوقو خپلواکه ادارې یا ایچ آر سی پی مشر ډاکټر مهدی حسن په دې حق لا وایي پاکستان دستور آرټیکل 19 تر مخه په پوسټ تنقید نشي کېدی, خو د دې وضاحت پکار دی چې آیا تنقید مطلب بسوي. دوی وایي حکومت د خلکو आवाज بندولو لپاره نوې قانون جوړوي او داسې کول به خلک بنیادي حق نه محروم ساتل وي.
سوشل میڈیا پہ جو کمنٹس آ رہے ہیں اس سے پریشان ہے حکومت بھی اور ہماری فورسز بھی. اس کو روکنے کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح کوئی ایسا قانون بنا دیا جائے کہ وہ یہ سلسلہ رک جائے.
ڈاکٹر مہدی حسن وہی پر سوشل میڈیا تنقید لوجے حکومت او پوس پریشان دے او دے تنقید ادراول ہسے کبھی او دا تنقید ادراول دپارا قانون جوڑول غواڑی کچر داسی کی گی نو اولس با درائے دا اظہار آزادی پرشان بنیادی حق نہ محروم ساتل وی ایف آئی اے لخوا سوشل میڈیا صارفین پر ضد کاروائی زیات نخا حکومت مخالف پاکستان تحریک انصاف غړی جوړ شوی دی. په دې حق له د پاکستان تحریک انصاف یو مشر او پخوانی وزیر شہزاد وسیم وای کچر حکومت غلطی کوي نو تنقید به پرې کیږي او حکومت په غلطی پټولو لپاره د خلکو آوازونه بندول غواړي. دوی وای
جب حکومت غلطی کرے گی تو تنقید بھی زیادہ ہوگی, سوال بھی زیادہ اٹھیں گے. جب آپ خفیہ کمروں میں جندال کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے تو سوال اٹھیں گے کہ کیا کلبھوشن کا کوئی تال میل ہے ان ملاقاتوں کے ساتھ.
شہزاد وسیم وہی سوشل میڈیا استعمال زیادہ تر زوان کل کبھی وہ کچہ حکومت غلطی کبھی نو تنقید بپے کی گی. بلخوا پنجاب قانون وزیر رانا سن اللہ دا خبر کبھی چې پاکستان تحریک انصاف دا سوشل میڈیا دلار یو دا سکول تیارول غواڑی چې ٹولنا خراب اکڑی.
اور یہ سوشل میڈیا سے متعلق جو گفتگو عمران خان صاحب فرما رہے ہیں وہ بھی ان کی یہی کوشش ہے کہ ایسے بگڑے ہوئے ایسے گمراہ نوجوانوں کی ایک فورس جو ہے وہ تیار کی جائے جو اس ملک اس معاشرے اور اس
رانا سنولا وئی دا گن مشر عمران خان ہسی دی سوشل میڈیا دلارے دا سیزون کل تیار کری چھ ہواد اوٹولنے پر ضد وی. بلخوا یو شخصی میڈیا سره خبرو په وخت قانون پوها او بشری حقوقو لپاره کار کوونکې اسما جانگیر ویلی دی چې تنقید د هر یو تن حق دی او کچره پاکستان حکومت لخوا تنقید او درولو هڅه روانه وي نو سخت عکس العمل به مخه تراشي. اورنگزیب خان, وائس اف امریکا, ڈی وی ریڈیو, اسلام آباد.
خدر منو اوریدون کاولیدون کو ایو بل راپور ولوری ته هم زو تاسو هم پویږی چې د فاټا اصلاحاتو په تړاو د محل تاو د بحثونه روان دي په سیمه کې او په ورستوي کې د فاټا سیاسي اتحاد او خیبر پښتونخوا او نورو سیاسي ډلو پیښور پریس کلب و مخې ته احتجاجونه کړي دي او د دوی غوښتنه وه چې وفاقي حکومت د پارلمان کې زر تر زره د فاټا اصلاحاتو قانون باندې بحث شروع کړي. په دې حق له تاسو ته مو د څه شان نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کړي.
مرز کبای, مرز کبای.
دا وایس اف امریکا جو ریډیو ټلویزیون دی ګلاو کدر من اوریدونکو د یو تخنیکی ستونزې له امله ونه کولای سوای چې تاسو ته د مدثر شاه د ریپورت چې د پېښور پریس کلب مخې ته د فاټا د سیاسي اتحاد د فعالینو هغه وړاندې کو چې څو وخت هم د ستونزې لري سينو موږ به کوشش وکړو چې بیرته هم د ریپورت تاسو ته وړاندې کو. او لدې خبرونه ورسته چې خبري خبرونه د تاسو به د جوا ډاکټر خبرونه اوري او نن به کور بوی از موږ همکار محمد اکرام تاسو هم کولای سي چې په موضوع باندې هم په دې خبرونه کې برخه واخی د ټلیفون لاري د ټلیفون شمیرې دي 00202205004 او 03. مونږ زه شهید څنګه ستو ریپورت
هم لرو تر څو چې تخنیکی استود زهلي کی دا لومړنی راپور سره تاسو ته یو بل راپور د وزیرستان په تړاو غواړو وړاندې کو چې د وزیرستان جندول سیمته از مونږه د دې ورځې خبريال عدنان بیتنی تلې دی الته د قبایلی مشرانو سره خبرې کړې دي. یو قبایلی مشر د قبایلی سیمو او حملته د خلکو د کډوالو د ستونزو په تړاو څه وایي دغه ټول تاسو ته عدنان بیتنی په خپل راپور کې وړاندې کوي.
جنډوله چې دا دته د جنوبی وزیرستان دروازه هم ویلې سي ولې چې په دغه لار باندې جنوبی وزیرستان ته تګ راته کیږي. کال 2009 هم کښې له دې ځای څخه پوځي عملیاتو پیل وشو. په دې ځای چې چرته زه ولاړ یو غټ کاروباري مرکز موجود وو چې په هغې کښې په سلګونو شمېره دوکانونه وو. نن یو هوار میدان ښکاري. د دې ځای دا دوه اوسېدونکي ما سره یا مشران چې دي هغه موجود دي. له هغې نه حال اخلو چې آیا په کومه طریقه سره دغه مارکیټ چرته لاړی او تر مارکیټ وروسته اوس په دې علاقې کښې د امنیت او د اقتصاد څه صورتحال ده؟
زه حاجي غلام نبی جنډول اوسېدونکی. ډېر بازار شي مړه څلور سوه دوکانونه وو چې دا ړنګ کړه. حکومت راغل موږ پوښتنې وکړې موږ سرانو ته لاړو چې یا سړه موږ په دغه مرش کم ګډوډ کړي چې تاسې د موږ بازار رنګ کړی دکانونه مړه کړو غون در په در یو څوک په کراچۍ څوک په پنجاب شي یوې پسې درک ونه لګېږي اخیر موږ ته وایي چې تاسو مسلمانان یا موږ مسلمانان یو.
حاجي صاحب دا راته ووایه چې تا په خپله باندې څومره نقصان شوی ده؟
یې ما تقریبا نه دکانونه وو خو دکانو داسې وو چې په ویش ما ته کرنې سې آرډر راکړی تیس دکانونه یو مارکیټ شي جوړېدو دوه دکانونه ما وپغه تیس جوړېدو ډېر دکانونه هغه نور چې کوم وو هغه به تقریبا 40-50 ګز اوږده وو مارکیټونه به ساتل تقریبا 3-4 کروڑ روپۍ ما ته په خپل سر نقصان راکړی دا نورونه خو اپریل دو خراب وو نقصان
دا دکانونه چې تا وغورځې تاسو وچې نه دکانونه تاسو نقصان شوي دي تر هغې وروسته تاسو اقتصادي صورتحال څرنګه ده؟
هیڅ درک نشته چې څومره افسران راغلي دي برګډران راغلي دي موږ سیول حکومت وال راغلي دي یوې چوانه امداد موږ سره جنډولې سره چانه ته کھړای پوه چې خو موږ جنډولې دومره بد حالات چې څومره ځوانان مو دي پیسې درک نه خېږي موږ خپل داسې چې در په در ګرځو زه خپل داسې هم چې ما به 40 کسان سړو به ما په دولت باندې کورونه ساتل نن زه خپلې 500 روپۍ نه هم دوا هغه خواشه لاړه هغه 40 کروڑ
حاجی نور محمد بیٹھانی دلته جی 400-500 دکان هغه وړاو مسمار شو موږ لاړو ډی خان ته خالی په یو جوړ کپڑو شو وته بیا راغلو دوه دریو میاشتو نه بعد دلته هیڅ شی نه ما په ذاتی باندې خپل دوبۍ کې 22 سال تیر کړی وو هغه شمه پیسې ګټلې ما کرش مشین جوړ کړی وو 1 کروڑ نه باندې نقصان ما اوس 2009 کې و دلته پمپونه بڑاو سو و چا مثال کورونا رنگ سو او بس تر اوسه پورې نه سروې ول راغلی دا نه مشتوک لیدلی دي نه مش لیدلی دي چې چاته میلو پیسې ملاو سوي دي لانی دي ملاو سوي
دا پښتنه ډیره زیاته مهمه ده حکومت لګیا ده د هاوس ډیمیجز په نوم باندې سروې شروع کړی ده آی په جنډولک شبه هم داسې ځینې نه شوي دي خلکو کورونه ورن شوي دي
ها هغه مورن شوي دي موږ ور شولې سو چې کله سروې ول راځي موږ ټیم دی وګاړي موږ به فورن په وګرځو دا مسیران مسیران او نور مثال ته ور باندې اوسه پورې موږ ته 2009 نه دی طرف ته هیڅ شی نه دی ملاو سوي او موږ دا حالات چې
چا تاسو کې مړه د نقصان بر سره کولای شي آیا په جنډول کې په دې ملټین سیک شي دا یو کم جنگ شو راي نجات په دې کې د جنډول دی علاقې نقصان څومره سوي د پاغې چې کورونو ذکر وکړو کاروبار ذکر
تقریبا هغه شه 500 کورونو مې سمار شو 700-500 دکانونو مې سمار شو او دو پمپونه مې سمار شو یو کرش ماشين مې سمار سمار شو وس باندې روډ باندې نقشه پراته ده او دې تقریبا په 10-12 ارب روپۍ نقصان دي جنډول اوس
نو تاسو داسې خاموشه ولې ناشته
خاموشه دې ناشته چې چرته راشي ولر سو جلګه ملګه او کو سکاوټ شي او کو د پلټي کړي شي او کو موږ مخ شه غټ او سران ستانه چې هغه خبره حل کې لا پز رحمان پورې مو ویل هغه سری پټو ترایشي پټو نه باد بدلې موږ غم هیڅوک نه کوي بس هر سړی خپل ځان جوړي او مینی انساني حقوق ته ریغه به نه چلیږي یو کسه چیرې دا مشومان
دا علاقہ فاټه ده تاسو ایم ان ای
څوک موږ ایم ان ای کیسر جمال ده سلور کال اوسه تر اوسه پر د مشته د لکو روپې امداد نه راکړي غریب خلکو ته چلیه دکان نه ډنګ سو لا پمپ نه ډنګ سو
دغه خلک په داسې حال دغه خپل شکوي او ګلې سرګندوي چې حکومت په دغه علاقې کې د عملیات ورسته حکومتي ریټ په ځای کول سره دلته ترکیتی چارو داوی لري خو دې اوس وایي چې جنډول کې هغه ترکیند سوې کم څه حکومتي کسب باندې داوا کیږي عدنان بیٹنای وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټي وی جنډول
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډیو ای زید
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډیو
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا کډرمن اوریدونکو او سمزو د پېښور لوري ته چیرې چې د پېښور یونیورسيټي یو استاد پروفیسور زاهد انور ډیو ریډیو ته ویلي دي چې د چین دوه پوهنتونونو سره رابطه کړې ده چې په پېښور پوهنتون کې د چینی زبی د ورزده کولو مرکز پرانیسي په دې باب زموږ خبريال حمید الله یو رپورت تیار کړی او ریډیو او لیدو ته تاسو پام راګرځو
چی
په پیښور کې دا وخت په یو شخصي پوهنتون کې د مانډرین یا چینایي ژبې زده کړې ورکول کیږي. خو د پیښور پوهنتون چاینیز سټڈی سینټرز به ډېر زر د چینایي کلتور، ژبې او سیمه ییز معاش په حق لا د کلاسونو اجرا وکړي. د دې سینټر مشر پروفیسر ډاکټر زاید انور وایي دوه چینایي پوهنتونونو د پیښور پوهنتون سره ډېرې لوزنامې لاسلیک کړي دي او دغه رنګ چینایي حکومت غواړي چې په پیښور پوهنتون کې هم کنفیوشس سینټر جوړ کړی شي.
د چینا خو یونیورسټو سره مثلا شینخوا یونیورسټي ده، دین علاوه جیانگ سو یونیورسٹی دا، او دین علاوه مونږ ته د چاینا نه ډیر مطلب دارې چې اغه خر ریسپانس ملاو شوې دي. اغه وی چې مونږ دلته کې با په یونیورسٹی اف پېښور کې کنفیوشس انسټیټیوټ جوړول غواړو، نو مونږ هم غواړو چې د دې خطې خلکو ته چیرې معلومات ملاو شي او دا چې کوم خو خبرې د خلکو د معاشي ترقۍ د پاره کې د خلکو وړاندې راشي، انو د دې بنیادی د چینا سټڈی سنټر ته جوړې دو دغه مقصد دی.
د اسلام آباد په شهسي نمل په هندون کې دغه رنگ یو کنفیوشس سنټر د وړاندې نه پښلګونو پاکستانیانو ته د ماندرین ژبې زده کړې ورکوي. که څه هم په اسلام آباد او پنډه کې د ماندرین او چاینی ژبې زده کوونکي په زیاتې دو دي، خو په دغه ښارونو کې د دې ژبې د تربیې سنټرونه هم ډېر دي. خو بیا په دې کې د پښتنو زده کوونکو شمېره کمه ده. د چار سدی د شبکه در سیمې عظمت اکبر د سیلګری کاروبار کوي او وایي د روان وخت د ضرورتونو نه خبر دی او په اسلام آباد کې د ماندرین ژبې زده کړې پیل کړې دي.
ټول کلاس کې مونږ چې دی 22 کسانې پای کې مونږ دوه پښتانه یو، نور چې کم دی د پنجاب دی او یو کس دوه چې کم دی هغه د کشمیر نه دی او ډېر غټ کېپ دی. په دې کې زیات د پنجاب خلک چې دی زیات هغه اویرم دی د دې ارسنه هغه ځان تیاری لګیا دي.
پروفیسر زاید انور وایي چې د سی پیک د پروژو او د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي اړیکو د زیاتېدو وړمبنی ضرورت پداوي چې ملکی وګړي چینایي ژبه زده کړي او دوی ویني چې ډېر عادي کاروباري خلک او هم عام زده کوونکي به په راتلونکي وخت کې د چینایي ژبې زده کړې ته اماده شي. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، پېښور.
دا د وایس اف امریکا جی ریډیو او ټلویزیون دی ګلاو کډر من اوریدونکو، اوس هم یو بل رپورټ ته پښتونخوا څخه چې د پښتونخوا حکومت ته یو غیر دولتي ادارې چې د سولې او پرمختیا لپاره کار کوي داسې د موبایل ټلیفون اپ یا اپلیکیشن جوړ کړی دی چې خلک خپل په ټلیفونونو کې کولی سي خپل د سیمو بودیجه یا پرمختیایي کارونه معلوم کړي چې د دې د سیمو لپاره څومره پیسې شول سوي دي په کلنی بجټ کې او چیرې او څرنګه غاریږي یا لګول کیږي. تفصیل سادیه قاسم شاه په دې رپورټ کې راکوي.
زمان شمس الحادی دی او زه پروینشل کوآرډینیټر یم سنټر فار پیس اینڈ ڈیولپمنٹ انیشیټیو.
تاسو یو بجټ ټریکر په نوم یو د موبایل اپلیکیشن د اپ دی هغه تاسو دلته لانچنګ کوئ، پرانستی کوئ؟ دا څه قسمه اپ دی؟ بجټ ټریکر یعنی کې بودیجه چې دا بجټ چې دی د هغې باندې نظر ساتل یو قسم ده. یو دا یو اپلیکیشن د اپ دی. خلک به څنګه استعمالولی شي؟ څه به فائدہ وي؟
دا چونکی کم ډیولپمنٹ بجټ وی زمنګ د فیډرل نوالی وفاق نوالی تر ډسټریکټ پوری سونه ډیولپمنٹل سکیم دی هغه دی اپلیکیشن کی پراتی دی. کا ته یو ډسټریکټ مثال ز ډسټریکټ پېښور کی هم او زو هم چیر ماته د ایجوکیشن پروجیکټ د پېښور سونه کم کم سکیمونه دی اب ماته دی کی سرچ خپل سرچ ته آئی کے خپل ڈپارٹمنٹ تھے خپل ڈسٹرکٹ تھے آگا آگے کے تو سر اسکول شی کم پروونس تھے دا پروونس دغه پہ کمش تھے براؤ اسکول شی او آگا تعالیٰ آگا ایکسپیکٹڈ ریزلٹ بطالہ در کئی چستا کم پیشاور دا پارا کم بجٹ مختص شوی دے دا ٹو زما پر خیال پاکستان کے دا ڈم بنے ایون زمن خواہج ریجن کے دا ڈم بنے اپلیکیشن دے چې دا ڈیولپ شوی دے او امید لرو چې د دې ډیر خاص رات په عام یو شهري باندې پته لګي او زمنګ دي کې غټ مقصد داوم دي چې را کم سټیزن دي داغي پارټیسیپیشن دي کې انوالو شو واغه انوالومنت په اله کېږي چې سټیزنز ته پته لګي چې زما پر ډیسټریکټ کې سونه پیسې راغلي دي کم سکیمونه دي او هغه ته څنګه اکسس کولای شم نه داغي په دغه کې او دا عام طور په عام پلی سٹور کې ملایوي جس طرح انډراید سیل فون کې پلی سٹور وي اې کې سی
تک کما تاسو کول چې دا دا راته موایي چې دا موبایل اپلیکیشن په پاکستان کې ډیولپ کړي چا ډیولپ کړي دي او آیا دا به فری وي کنه پیسو باندې به دا اپلیکیشن اخیستل کی
نه دا بالکل فری دی او دا سی پی ڈی آئی ڈیزائن کړی دی د کې ظاهری خبره زمونږ سره پنځه شپږ میاشتې لګېدلې دی ډیزاین کولو ځکه دا ټوله ډیټا راغستل او هغه بیا سافټویر ته اچولو نو بیسیکلی دا سی پی ڈی آئی انیشیټیو دی خپل او یو پری ایف دی او هر څوک دا د دې لانچنګ مقصد هم دا دی چې عام سټیزنز ته دې پته ولګي
او خلکو ته پته بدې په حق له لګي چې دا یو اپ دی د دې د لاري هغوی چې کوم سالانه بجټ ته بودیجه د هغې نظر ساتل شي خپل علاقو په حق له معلومات ترلاسه کول شي خو د معلوماتو سره سره یو اپ یوزر هغه په خپل سرای په خپل په کیسه قسمه انټریکشن سپکې کول شي کنه صرف اب معلومات ګوري
انیشلی دا خو صرف د انفارمیشن بیس باندې دی او باقی کدی امپروومنٹ ظاهری خبره مونږ دانه وي چار حوالے سره دا کمپلیټ یو پورا اپلیکیشن دی بہرحال دا غی رائے بوی کی هم ضروری دا دا غی آسان طریقہ دا دا چې غی پاغی معنی کمنٹس ورکی کدی سه سجیشن یا بالکل شتا پلی سٹور هر اپلیکیشن کی کمنٹس او سجیشنز د پاره شتا ته لایک ډیس لایک کولم شي ته ال سٹارز هم ورکول شي مونږ دا غی اپ کلوزلی ریډ کوو دا ای بای قاعده مونږ سره ډیټا رچی دا سونه کم کم کسانو ډاون لوډ کړی دی
او پښتنو کی خو لکه زیاتره موبایل خو وسره وی خو په انګریزی په اردو ډیر نه پويږي نو دا اپ په کومه ژبه
دا خیر چونکه دا جبا د بجټ زمنګ بد قسمتی دار چاغه انګلیش کې دي نو زمنګ د پاره بیا دور ریسورسز نشي چا بیا مونږ ټول بیا ترانسلیټ کوو پښتو کې بیا سندای کې ځان لا بلوچای کې ځان لا پنجابای کې ځان لا نو دا لګون ته کې ان ریلیستک پوي نو ټیک ته انګلیش کې ده مونږ وای چې را دا سونا آسان الفاظو کې مونږ او یوزر او ډیر یوزر فرندلی دي تاسو خپل هم استعمال کینو امید در سر ډیر معلومات پر ته پته ولګي جی
ډیر مهرباني تاسو
درنو عزتمن اوریدونکو اوریدونکو دا مهال زو یو بل خوندور ویډیوی راپور ولوري ته چې د سوات یو سیلانی سیمه چې یو افشار دی جړګونو میږي د غسیمه ته از مونږه د ډیوره جو خبريال فیض افرت للی دی او تاسو ته یو خوندور راپور پری جوړ کړی دی په ګډه به سره وګورو
دا وایس اپ امریکا اوریدونکو او کتونکو تیر کال د ګرمیانو په موسم کې مونږ پتاسو د سواد د خاسته ډنډانو او ابشارونو سیل کړو او سکل برتا د سواد نورې خپلګانې هم خایو د سواد د مټي تحصیل کې یو داسې ابشار هم دی چې د یو سل شل میټره دنګوالی نه ترې اوبه راځي او پزمکه لګي د دغه ابشار اوبه د دومره دنګوالی نه د تیز اواز سره پزمکه پریوزي چې کتونکي خلکو ته ورسره سکون ملاویږي ابشار ته تلونکي یحیی خان د ابشار د تلو د لارې په حق لا ډیو ریډیو او ټلویزیون توایي
د منګورینا تقریبا د بیها پورې د شیو ګنټا په باندې یو ګنټا لار ده او بیا د اغه دینه فورویل ګاډي راځي چاته کل وتوي د اغه دی پورې پرور باندې حکاروم ساتل دی خو حالانکه بیا مرود خراب ده بغیر د فورویل ګاډ نه نه راځي نو چې الته ودرېږي نو بیا تقریبا د ابشار پورې چې لګ کسان دي چې لګ کمزوري غونډه کې نو یو نیمه ګنټه دوه ګنټې لري او چې خا دغه کسانی نو هغه تقریبا په باندې یو ګنټه ټیم لري
دا جارګو ابشار شمیره د پاکستان په دنګو ابشارونو کې کیږي ځای خلک وای چې دغل تبا د جارو پانه کې دي او زنانه با د جارو به جوړولو د پاره د غزای تتلې او پانه وې تی راوړي ځکه د دغ غزای نو جارګو کې خودلې شو جارګو ابشار ته د چاتی خل کلی پورې خلک په گاډي کې زی او بیا تر دو ساعتو پورې پیدل لار ده چپلار افړونه چینه زنګلې او د مرغو خيسته اوازونه وی جارګو ابشار تتلونکي زیو الله خان وای چې دلته خلکو ته زهنی او جسمانی سکون ملاويږي
د دې جارګو ابشار متعلق خو مونږه ډیر ډیر خبره اورېدلې خو چې مونږ په خپل باندې یالو نو دا یو ابشار دی چې دا د قدرت او پغرونو او پونو په منځ کې بن پکنډول کې ابشار دی نو دلیدو او د اورېدو ډیر فرق دی دلته د انسان جسمانی او زهنی ریفرشمنت وشي نو دا د لیدوزګه ده زغه مرګرو ته خاص کوم د کیمرې په دی وسط سره چې هغه د سمره خلک کینی چې راشي او دا ویني
دا جرګو ابشار وبا چې پاکوم ډنډ کې را پریوزي نو دا اغ زاینا تر دې شپټه پوري د اوبو پشم په خلکو لګي او دغه وجه دا چې کوم خلک د ابشار سره تصویرونه جوړي نو دوی با کم اس کم د دغه ډنډ نه 15 فټ لري ور دیږي جرګو ابشار تتون کې زپرالی کا کاوي چې زه ډیر زیات ګرځیدلې يم خو دومره خایسته زه او ابشار می پاول زل اولیدو
زما په خیال چې ما په لایف کې دونه خپل ځای چته نه لیدل دا د نیچرل بیوټی دا د قدرت چې دی یو شاهکار دی او د سوات د حسین زګونو کې چې کوم حسابي کې موږ تر اوسه پورې نوم اوریدلی وو او زه ډېر زیات خوشحاله یم چې یاره مونږ رالو او دلته کې مونږ په خپله باندې اجازه ولیدو او انجای وکړه
جرګو ابشار کتو لکه څوک د سوات سرخار منګورې نه سهار وختي اوزي نو ماښام لا واپس منګورې ښار ته راتلی شي
درنو عزتمن اوریدونکو او لیدونکو تاسو دغه خپل شانې راپور او ولیدلو د دې خپرونې وروسته به زموږ همکار ارباب محمود علي راځي او د ډیوا ډاکټر خپرونه به تاسو ته وړاندې کوي تر بیا مو په لاس پروس تاسو قربانه او زمونږ نظر شهید او زموږ سره همکار نصیر احمد کاکړ تاسو نه اخلو اجازه تاسو کولو.